اته بجې شوې د ازادي رادیو د نن ورځې لمړنۍ او ساعت خبرونه کې زستا سو قربانایم او ریچی پټولنې کې د خزو د حقونو پاړه د افغانستان د عالمانو د شورا وروستي اعلامیه د مدني ټولنو د بشري حقونو د فعالانو منفي عکس العملونه راپارولې دي. د چې په دغه پریکړلي کې سویل شوې دي په دې اړه به په روانه خبرونه کې معلومات ووري. په خبرونو کې د روسیې د انتخاباتو په اړه وروستي معلومات چې ویل کېږي ولادیمیر پوتین صدر اعظم ولادیمیر پوتین به پکې بریالی وي او هغه تېره شپه خپلو پلویانو ته د بریالیتوب اعلان وکړ. نور خبرونه هم شته. قسیم سولمن لی وړاندې کوي.
سلامونه مهرکلی کوم. دا هم د څو مهمو کورنۍ او بهرنۍ خبرونو سرخط. ټاکل سوی ده چې نن به د ولسمشر کرزی د کابینې وروستي درې کاندید وزیران ولسي جرګې ته د خپلو پلانونو په اړه توضیحات ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ایران ته خبرداری ورکړ چې د تهران د لانچمن اټومي پروګرام په اړه دې د متحده ایالاتونو اراده نازمي، او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د یکشنبې په ورځ خپلو پلویانو ته وویل چې دی به دا انتخابات وګټي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل سوی ده چې نن به د ولسمشر کرزی د کابینې وروستي درې کاندید وزیران ولسي جرګې ته د خپل پلانونو په اړه توضیحات ورکړي. د ولسي جرګې غړي ته د لوړ زده کړو، د کلیو پراختیا او بیارغونې، او د ښځو د چارو د وزارتونو لپاره د کاندید وزیرانو د پروګرامونو په تشریح کولو سره به دغه بهیر پای ته ورسیږي، او په پام کې ده چې سبا به وکیلان دغه وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. ولسمشر کرزی د خپل کابینې نه کاندید وزیران د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ورپېژندلی و. د سیمې نړۍ وروستي تحولات تر لنډې وقفې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ایران ته خبرداری ورکړ چې د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د متحده ایالاتونو اراده نازمي. اوباما په واشنگټن کې د اسرائیلو ملاتړي یوې ډلې ته په وینا کې وویل د دې لپاره چې ایران ونیسي کولی اټومي وسله ترلاسه کړي، متحده ایالات به د اړتیا په صورت کې د ایران پر ضد د پوځي قوې له استعمال څخه ډډه ونه کړي. خو هغه خبرداری ورکړ چې په اوس وخت کې د جګړې بحثونه ډېر تاوده سوي دي. اوباما وویل د ایران مشران دي په دې پوه وي چې د پالیسي محدوده نه ده. د په دې اړه وویل
As I have made clear time and again during the course of my presidency.
دوی وی لکه څنګه چې ما د خپل جمهوریت په دوره کې بیا بیا دا واضح کړی، زبردارتیا په صورت کې د متحده ایالاتو او دغه لګټو څخه د دفاع لپاره د قوې له استعمال څخه ډډه ونه کړم. اوباما وویل اوس باید د ایران پر ضد د لګول سویو بندیزونو اغیزو ته فرصت ورکړل سي، او هم باید زموږ لخوا رامنځته سوی پراخ نړیوال ائتلاف پیاوړی سي. اوباما دغه راز اعلان وکړ چې د اسرائیلو ولسمشر شیمن پیرس ته به د امریکا تر ټولو ستر ملکي جایزه د جمهوریت د ازادۍ مډال ورکړي. اوباما به نن دوشنبه په واشنگټن کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. ایران تل په دې ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې د سولیزو مقاصدو لپاره دی. د متحده ایالاتو سمندري ځواک پرون وویل چې دوه بیړۍ یې د هغه یو ایراني په ژغورنه کې برخه واخیسته چې کښتۍ یې د فارس په خلیج کې نړېدلې وه. د بدې هوا له امله دا بیړۍ په اوبو کې ډوبه سوې وه، چې وروسته بیا د امریکا د سمندري ځواکونو کشفي بیړیو دې ایراني ته د ژغورنې د کښتۍ په واسطه نجات ورکړ. په دې بیړۍ کې 15 کسان وه چې څلور تنه مړه سوي او یو تن یې لا درک دی. د امریکا سمندري ځواکونو درې جسدونه له اوبو راایستلي دي، او د دوه نورو ایرانیانو لپاره لټه روانه ده، خو تر اوسه یې په موندلو بریالي سوي نه دي. د امریکا د سمندري ځواک کښتیو د جنوري په میاشت کې په څه کم یوې اونۍ کې دوه ځلې په فارس خلیج کې ایرانیان ژغورلي دي. د ایران د بشري حقوقو مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی په 13 کالو بند محکوم سوی. د خبرو د سلطانی میرمن معصومه دهقان ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل چې میړه د غرض د 6 کالو لپاره د مدافع وکیل په توګه کار کول منه سوی، او زیاته کړه چې هغه به د دې فیصله په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. دی ویل
چې که آقای سلطانی توی دادگاه از خودشون دفاع نکردن، گفتن به علت اینکه
دعوای سلطانی با محکمه که لزن زخه دفاع و نکرد، زکه هغه وای چه دغه محکمه د دې صلاحیت نه لري. محکمه د لګول شو تورونو پر اساس دغه حکم صدر کړی. د قانون له مخې دی کولی شي چې په شلو ورځو کې د دغه حکم په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. مدافع وکیلان به خپل دفاعیه برابره کړي، له سلطانی سره به د لیدو غوښتنه وکړي، او وروسته به په معرفي محکمه کې له هغه دفاع وکړي.
سلطانی چې د نوبل د سولې جایزې له ګټونکي شیرین عبادی سره په ګډه د بشري حقونو د مدافع وکیلانو مرکز تاسیس کړی، د لګول سویو دولت ضد تبلیغاتو او ملي امنیت ته د ګواښ د تورونو په اساس محکوم سوی دی. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د اکشن بپورز د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په مسکو کې وویل ده په قاطع توګه د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بریالیتوب ترلاسه کړی. ولسمشر دیمیتری مدودیف او پوتین د مسکو په منش چوک کې د شاوخوا سلو زرو پلویانو په وړاندې راڅرګند سول. د روسیې د انتخاباتو د کمیسیون مشر تیره شپه د مسکو په وخت د شپې په 9 بجو د مقدماتي نتایجو اعلان په داسې حال کې وکړ چې لا هم په سلو کې د 400 رایو شمېر پاتې و. په دې اړه ده داسې وویل: کاندید ولادیمیر پوتین په سل کې 1.1 اتیا رای ګټلی دي. د کمونیست ګوند مشر گینادی زیگانوف په سل کې د 2.1 رای په ګټلو سره دوهم، نامتو میلیاردر میخایل پروخوروف او د لیبرال دیموکرات ګوند کاندید ولادیمیر ژیرینوفسکی هر یو د شاوخوا 1% رای په ګټلو سره دریم او څلورم ځای نیولی دی. زیگانوف دا انتخابات له درغلیو ډک بولي. زیگانوف په دې اړه داسې وویل:
دا
یوې موږ د انتخابات په رسمیت نه پیژنو، دا موږ غیر قانوني، غیر عادله او له شفافیت لرې بولو. میدویدیف د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې د پوتین بری ته موږ ټول اړتیا لرله، زموږ هیواد ورته اړتیا لرله، موږ او تاسو هر یو ورته اړتیا درلوده، او زیاته کړه چې دوی به دغه کامیابي هیچ چاته ورنه کړي. په داسې حال کې چې د روسیې چارواکي د عادلانه او شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي، مخالفینو د رای ورکولو په بهیر کې د زیاتو درغلیو او بې نظمیو اداوي کړي دي. او وروستۍ خبر هم دا چې د کانګو جمهوریت په مرکز برازاویل کې د مهماتو په ډیپوګانو کې 14 لږ تر لږه 206 کسان وژلي دي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې ډېر ودانۍ نړېدلې چې د دې ویرسته چې د مړیو شمېر به له دې هم زیات سي. د کانګو د جمهوری ریاست دفتر وایي چې د برازاویل په شمالي برخه کې ډېر خلک د یوې نړېدلې کلیسا تر خاورو خښتو لاندې سوي، او په سیمه کې نور ودانۍ او کورونه هم له خاورو سره سوي دي. د مهماتو دغه ډیپوګان د جمهور رئیس شخصي استوګنځای ته نږدې و، خو د 14 پر مهال جمهور رئیس په خپل کور کې نه و. په دې پېښه کې د سلګونو کسانو د ټپي کېدو راپورونه هم خپره سوي دي. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو د چه هر اورس د سهار لو بجو د مخام تر بجو په منځنۍ څپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په ټولنه کې د ښځو د حقونو په اړه د افغانستان د عالمانو د شورا وروستۍ اعلامیه د مدني ټولنو او د بشري حقونو د فعالانو منفي عکس العملونه راپارولې دي. په روانې خپرونې کې لومړی په همدې موضوع خبرې کوم. سیاسي کتونکي وایي افغان ولسمشر تر سخت فشار لاندې دی چې له امریکا سره ستراتیژیک تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. دوی په دې اړه اندېښمن دي.
هغه د لومړی پلانه د راولې لحظې نه دا فتحه او باطل ګڼل کېږي.
د جمهوری ریاست لپاره د یو کاندید په مقصد د امریکا د جمهوری غوښتونکو د سیالیو په اړه معلومات خپرو. د ورکشو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام هم مه هېروئ. په ټولنه کې د ښځو د حقونو په اړه د افغانستان د عالمانو د شورا وروستۍ اعلامیې د مدني ټولنو او د بشري حقونو فعالانو منفي عکس العملونه راپارولي دي. دغې شورا د تېرې جمعې په ورځ د یوه پنځه مادهیي پرېکړه لیک په صادرولو سره په افغانستان کې د قرآن کریم د سوځولو د پیښې، له امریکا سره د ستراتیژیک سند په اړه، د افغانستان د حکومت د غوښتنو، او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو تر څنګ په ټولنې کې د ښځو د حقونو په اړه یو لړ څرګندونې کړې او ښځې مکلفې ګڼلې دي چې د شریعت د حدودو په چوکاټ کې عمل وکړي. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې اوري.
د افغانستان د عالمانو د شورا په دغه پریکړه لیک چې جمهوری ریاست سپارل شوی، د ښځو د وجایبو او مکلفیتونو په برخه کې ویل شوی چې ښځې باید له پردیو نارینه او څخه د ټولنې په مختلفو لکه تعلیم، بازار، دفترونو او د ژوند په نورو برخو کې له ناستې ولاړې څخه ډډه وکړي او هم باید له محرم پرته سفر ونه کړي. خو د افغانستان د مدني ټولنې فعالان او د ښځو د حقونو مدافعان د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا دغه پریکړه لیک د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي او وایي چې دغه شورا د دې پر ځای چې په افغانستان کې د ډیرو نورو ستونزو پر حل لارو تمرکز وکړي، د افغان ښځو پر کړاوونو چې په ټولنه کې تر سخت فشار لاندې دي او په تیرو څه باندې درې لسیزو کې د ژوند کولو له ابتدایي حقونو محرومي ساتل شوي ورزیاتوي. د افغانستان د مدني ټولنې د پراختیا د مرکز رئیس سعید نیازی ازادي لړو ته وویل دا پریکړه لیک په ټولنه کې د ښځو هغه حقونه چې د افغانستان په اساسي قانون کې منل شوی تر پښو لاندې کوي، او هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي له هغه قانون څخه سرغړونه ده چې په وروستیو کې تصویب شوی دی.
دا د افغانستان د اساسي قانون نقض دی، د ښځو د مدني حقوقو نقض دی، او خصوصاً په دې اخرو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د معنی په خاطر موږ یو قانون لرو چې دا توشي شوی دی، د هغه قانون نقض دی. نو په دې اساس دغه اعلامیه عملي بڼه نه لري.
ښاغلی نیازی وایي تېرو تجربو ته په پام سره د ښځو د مدني حقونو د محدودولو په برخه کې هڅو نتیجه نه ده ورکړې، او اوس چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو مسله توده شوې، ښایي د عالمانو شورا دغه پریکړه لیک وسلوالو طالبانو ته د امتیاز ورکولو یوه هڅه وي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو مدافع شکریا بارکزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په هیواد کې ډېرې نورې ستونزې شته چې د عالمانو شورا یې د هواري لپاره مټې راونغاړي او افغان مظلومې ښځې د پرېږدي چې په ټولنه کې فعاله ونډه واخلي.
په داسې وخت کې چې افغانستان نور تګلارو ته ضرورت لري، هغه څه اساسي خبرې دوی رابرسېره کړي چې افغانستان ورته ضرورت لري. څه چې کوم ټولماو لپاره هم نور پکار نه ده چې په دغه رقم سیاسي شیانو باندې دوی ډېر لاسوهنې وکړي او هغه مایی اساسیتونه چې شته دی هغه نور هم وپاروي. دا هغه وخت دی چې موږ د افغانستان اساسي قانون لرو. د اول نفر د هېواد نه چې ولسمشر کرزی دی، د هغه نه نیولې د دې هېواد تر کوچنۍ غړي پورې هم ټول د قانون په وړاندې مساوي حقوق لرو. نو دوی ته هم پکار ده چې هماغه حقوق ته غاړه کېږدي او د یو واقعي اسلام د خپرونې لپاره حالې ځلې وکړي، نه دا چې دوی صرف یوازې او تنها او تنها تور نور ګل ګلزاده او راشد خود په سر باندې وغږېدو.
نوموړی وایي په افغاني ټولنه کې ښځې د ناوړه دودونو له امله هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د عالمانو شورا په ټولنه کې د بانفوزه ارګان په توګه کولای شي چې د دغو ستونزو په هواري کې خپل رول ولوبوي.
د هغه ښځه چې نن خرڅول کېږي، هغه ښځه چې نن تاوتریخوالی سره مخامخ دي، هغه ښځه چې نن ډبول کېږي، په بدو ورکول کېږي، میراث ورته نه رسېږي، هغه ښځه چې د تعلیم نه محرومه ساتل کېږي، دوی بیا هم غواړي پر هغې په سر باندې یوه بله ډرامه ورباندې جوړه او یو بل نور اضافه لسته غوښتنې ورکړي. زه فکر کوم دوی لپاره په کار دی چې دوی خلکو ته وایي چې خپل جنکیانې مکتب ته ولېږي. کاشکې دوی غږېدلی وای او دا به ویلي وای چې وه خلکو، مزه شل کاله د باندې د افغانستان نه مه تېروئ، خپل ښځې د خپل حق نه مه محرومه کوئ. ولې دوی په هغه نارینهو باندې غږ نه کوي چې په کلونو کلونو خپل ښځې نه خپل بچیانو نه لري؟ ولې دوی په هغه کورنیو باندې غږ نه کوي چې نفقه ور خلک نه لري؟
د افغانستان د عالمانو شورا په داسې حال کې د شریعت له مخې په ټولنه کې د ښځو د مکلفیتونو او وجایبو مسله راپورته کوي چې په دې وروستیو کې د ښځو د حقونو مدافع ډلو، سیاسي فعالانو او مدني ټولنو خبرداری ورکړی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو لسو کلونو پرمختګونه باید له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو قرباني نه شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
له تیرو څور زو راهي سو زینول وی دي زو رسنیو راپورونه ورکړي دي چې افغان ولسمشر تر سخت فشار لاندې دي چې له امریکا سره ستراتیژیک تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. د ارګ مانای چارواکو هم منلي چې ولسمشر حامد کرزی تر زینو فشارونو لاندې دي چې د شیکاګو تر کانفرنس مخکې دي یاد شوی تړون لاسلیک کړي. د سیاسي چارو پوهان وایي افغانستان تر دوه ډوله فشار لاندې دی، یو لویدیځوال او بل هم ګاونډي هیوادونه، خو دوی ټینګار کوي چې امریکا باید د دې تړون د لاسلیک لپاره له فشار څخه کار وانخلي. افغان حکومت له امریکا سره د اوږدمهالي ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو لپاره ځینې شرطونه ایښي دي او د دوی په وینا که ونه منل شي نو دغه تړون به لاسلیک نه کړي. د ازادي رادیو خبریال معصوم میوند له کابل په همدې موضوع مفصل راپور لري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو لپاره خپل شرطونه لري، کارپوهان په دې باور دي چې ګاونډي هیوادونه هڅه کوي څو دغه تړون لاسلیک نه سي. په وروستۍ کې ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې ولسمشر حامد کرزی د بیلابیلو خواوو تر فشار او غیر مستقیم ګواښ لاندې دی چې د شیکاګو تر کانفرنس مخکې دي له امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی کله یوې خواته لوېدیځو چارواکو ټینګار ته اشاره کوي، خو وایي چې ګاونډي هیوادونه بیا هڅه کوي چې دغه تړون لاسلیک نه سي.
په دې نظر دی مخصوصا یا د ناسو سرمنشي راسموتر چې هر څومره چې د افغانستان امریکا ستراتیژیک قرارداد ناوخته امضا کېږي، په همره ګاونډیان ایران، پاکستان او نور ګاونډیان د افغانستان په امورو کې مداخله کوي. د افغانستان وضعیت کړکېچن کېږي، مشکلات به کېږي. زما باور دا ده چې ګاونډیان ایران، پاکستان ستراتیژیک امریکایان افغانستان په منځ کې امضا کېږي خوشحاله نه دي، خلالګري به کوي، کوشش کوي.
افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو لپاره ځینې شرطونه ایښي او په غوښتنه یې تر هغو بل امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک نه کړي چې د دودیز لوی جرګې وړاندیزونه چې په هغه کې ملي حاکمیت ته درناوی، د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو بندیدل، د بهرنیانو له لوري افغان حکومت ته د ټولو زندانونو سپارل او ځینې نور موضوعات ورسره ونه منل سي. افغان حکومت ویلي که دغه شرطونه ومنل سي نو په نورو شرطونو کې به نرمښت راولي، خو امریکایي چارواکو تر اوسه د یادو شرطونو په اړه کوم مثبت څه نه دي ویلي. د سیاسي او حقوقي چارو ځینې نور کارپوهان هم په دې باور دي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو د ځنډ لپاره له هرې ممکنې لارې کار اخلي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد وزیر صافی یا ټکی ته به اشاره وایي چې که لوېدیځ چارواکي د تړون د لاسلیک کولو لپاره فشار راوړي نو تړون له حقوقي اړخه زیانمن کیږي.
هغه د لومړی پلانه د راولې لحاظ نه دا فتحه او باطل ګڼل کېږي. دا د حقوقي لحاظ نه مدار د اعتبار نه لري چې دواړه خوا یا هره خوا یې عملي کاندي. نو امیدواري چې تدې ته تړون ویل کېږي او ستراتیژیک تړون په کې راغلی، ستراتیژیک تړون
د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو په اړه خبرې له شاوخوا یو کال راهیسې روانې دي. په وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د دې تړون د لاسلیک کولو په برخه کې موجود مخالفتونه ختم شوي او د لاسلیک کولو لپاره به ژر د دواړو هیوادونو ترمنځ بیا خبرې پیل شي، خو د وروستیو فشارونو په اړه امریکایي او نور لوېدیځو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د پکتیا ولایت لوړپوړي حکومتي چارواکي وایي چې د ډېری بهرنیو انجوګانو لخوا لا هم د دې ولایت په مختلفو سیمو کې د دولتي ادارو له خبرولو او همغږۍ پرته رغنیزې او نورې پرمختیایي پروژې عملي کیږي، او د مسؤولو ادارو د نه خبرولو له امله دی چې ډېرې عملي شوې پروژې ټیټ کیفیت لري او هغومره چې په کار دی د خلکو لپاره ګټورې نه دي. دغه څرګندونې په دې غونډې کې وشوې چې په جنوب ختیځ زون کې د بهرنیو چارو ریاست په نوښت د ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه. د ازادۍ رادیو خبریال المر نیازی له سیمې څخه په دې اړه معلومات راکوي.
په دغه غونډه کې چې د جنوب ختیځ زون په کچه د بهرنیو چارو ریاست لخوا جوړه شوې وه، د پکتیا حکومتي چارواکو او د زیات شمیر بهرنیو مرستندوی ادارو استازو ګډون کړی وو او پر ډیرو موضوعاتو خبرې وشوې. خو په غونډه کې تر ټولو مرکزی خبره دا وه چې لا هم ځینې مرستندویان شته چې د ولایتي ادارې سره د پروژو د عملي کولو په اړه سلا مشورې نه کوي. په جنوب ختیځ زون کې د بهرنیو چارو رئیس عبدالغفار صدیقی په خپل وینا کې ویل د دې غونډې موخه دا ده چې د دوی د ریاست په منځګړیتوب د بهرنیو ادارو انجوګان او ځایي حکومتي ادارې ترمنځ همغږي او همکاري رامنځته شي.
په دې ولایتونو کې موږ سیاسي نمائندګۍ یوازې د امریکا سفارت یو استازی لرو، نور سیاسي نمائندګۍ او کنسلګری نه دي موجودې. نو زموږ وظایف همدغه دي چې د دولتي ارګانونو او غیر دولتي ارګانونو ترمنځ ښه همغږي او ښه هماهنګي رامنځته کړو.
خو د پکتیا د ولایتي شورا غړي ډاکټر الامیر ځاځي په غونډه کې پر بهرنیو مرستندویانو انتقاد وکړ چې ډیری پروژې په خپل سر عملي کړي دي، ولې له خلکو ولایتي شورا او یا حکومت سره همغږي نه ده کړې. هغه دا هم ویل چې نړیوال مرستندویان او حکومت دواړه باید د رغنیزو پروژو د کیفیت مسله جدي ونیسي، د پرمختیایي پروژو په تطبیق کې د توازن رامنځته کړي، نه داسې چې هر څه تر مرکز را محدود وي.
خپل سری کارونه په پکتیا ولایت کې تر سترګو کیږي، د دولت سره په ډیرو کارونو کې پوره همغږي نه لري. پکتیا ولایتي شورا غوښتنه کوي چې د موسساتو ټول کارونه باید زموږ د ولایت مقام سره همغږي کې د مرکز خوشا کې زیاتره پروژې تر سره کوي او په اطرافو کې د دوی پروژې ډېرې کمې تر سترګو کیږي. نو موږ غوښتنه کوو چې په پکتیا کې یو متوازن انکشاف رامنځته شي.
د پکتیا والي جمعه خان همدرد بیا د بهرنیو موسساتو څخه مننه وکړه، خو د خپل سرو پروژو په تړاو یې د بهرنیو انجوګانو پر ځای خپل ولسوالان او مامورین ګرم وګڼل او زیاته کړه که بهرني مرستندوی ادارې خپل سري کارونه کوي هغه د هغوی تیروتنه ده. خدای د خپل مامورینو لوی تیروتنه او ستونزې وګڼل چې خپل سری خو بې کیفیته پروژې تصدیقوي. هغه په دغه پروژو او د پروژو په ټیټ کیفیت کې خپل ولسوالان او سیمه ییز ماموران هم په فساد او لاس لرلو تورن کړل.
زه یو ځل بیا ټول هغه مرستندویو مؤسساتو دونورونو بیا مننه کوم، تشکر کوم. ولې دا مشکلات زموږ پورې ارتباط په دې لري چې زه رئیس ته، هغه مامور د دولت ته، هغه ولسوال ته انتقاد مې غوښتل چې هغه خپل سر کار کوي، تا ولې اجازه ورکړه؟ یا ولې مخه نه نیسي؟ اجازه خو دی ورکړه ده، مخه نه نیسي، خو دې تر څنګ یو بل کارم کوي، هغه ورته امضا کوي، هغه ورته تصدیق کوي. ته څنګه ورته امضا کوي؟ معلومه چې ته ورسره شریک یې. زم چې لطفاً د شراکت نه لاس واخله، مې اجازه ورکوي په خپل سر کار ته، مې افتتاح ته ورځي او مې اخر کې ورته وکی کوي.
دا نیوکې په داسې مهال د بیا ځل لپاره راپورته کیږي چې پوره یو کال وړاندې هم د پکتیا اقتصاد ریاست او ولایتي شورا د انجوګانو د خپل سرو کارونو په اړه اندېښنه ښودلې وه او هماغه مهال هم ویلي وو چې مخه به یې ونیسي، خو دا دی له 12 میاشتو ځنډ وروسته هم نه هغه اندېښنې له منځه تللې او نه پرې د پی آر ټي په ګډون نورو مرستندویانو غږ ګرولی. لمر نیازی، ازادي راډیو، پکتیا.
په امریکا کې د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندیدان یو تر بل سیالي کوي، څو یو تن بالاخره وټاکي چې هغه کس به د ولسمشر اوباما په وړاندې انتخاباتو ته درېږي او د جمهوری غوښتونکي ګوند به د ډیموکرات ګوند کاندید یعنی ولسمشر اوباما په وړاندې سیالي کوي. په دې اړه په روانې خبرونې کې مفصل راپور لرو. د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام هم شته، خو اوس فرشته جلال زئی او به تبغ وک شو چې لویدیځو ورځپاڼو ته لنډه کتنه کړې ده.
د برتانیا چاپ انډیپندنت یو مقاله کې د افغانستان د حالاتو په اړه لیکي چې د هر حاکم حکومت مسولیت دی چې د سولې او جګړې په اړه پریکړه وکړي او دلایل ورته برابر کړي، خو صدر اعظم ډیوډ کامرون د افغانستان د مسلې په ارتباط ډیر کار نه کوي. د سپتمبر د 11 تر خونړیو پیښو وروسته په افغانستان پوځي حمله وسوه. د ملت جوړونې معنا نه درلوده، بلکې دلیل د افغانستان ژغورل و تر څو یو اربیا د سختدریځو او افراطي ډلو په ځاله بدل نه سي. انډیپندنت لیکي جدي خطرونه لا هم شته. غربي دولتونه په یو ژغ له افغانستان څخه د اسکرو د ایستلو نیټې اعلانوي. یو وار د کابل او اسلام آباد او اسلام آباد واشنگټن روابط ډیر ناوړه حالت ته راورسېدل. د بن وروستی کنفرانس هم تر ډیره حده د یوې ناکامې هڅې مثال ګڼل کیږي. د افغان ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د نفوذ په نتیجه کې د مرګونو پیښو شمېر مخ په زیاتېدو دی او داسې اندېښنې وار په وار ډېریږي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت د تامین لپاره د چارو د مسؤلیت اخیستلو ته تیار نه دي. انډیپندنت لیکي چې د ټولو مسایلو ته په کتلو ویل کېدای سي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وخته مخکې وتل به ډېر خطرناک وي او د دې ولس د راتلونکي نازک حالت تهدیدولای سي. د انډیپندنت په لیکنه دا یوه واقعي اندېښنه ده چې د برتانیې حکومت غواړي چې د خپلو عسکرو ایستل د وضعیت د څرنګوالي په اساس نه، بلکې د جنترۍ په مخ د ټاکلو نیټو پر اساس تنظیم کړي. د شیکاګو تریبیون ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې د وروستیو مظاهرو او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د ماموریت په څرنګوالي تبصره کړې ده. روزپانه لیکي افغانان مظاهره کوي او امریکایي عسکر د هغوی د افغان متحدینو لخوا ویشتل کیږي او وژل کیږي. طالبان د نفوس په حال کې دي او ملکي تلفات تر بل هر وخت تیر کال زیات وو. کله چې افغانان د قرآن مجید د سوځېدلو د پیښو په ضد لارو سرکونو ته راووتل، د دوی قهر یوازې د مسلمانانو د کتاب د سوځېدو په خاطر نه و. د دوی د قهر شاته د امریکا او افغانستان ترمنځ فلجېدونکي روابط وو چې دلیل یې فرهنګي اختلافات، د امریکا سترې هیلې او دا چې په افغانستان کې خلک ډیر د امریکا له حضور سره خوشاله نه وو. شیکاګو تریبیون لیکي حتی زیات شمېر افغانانو د سپتمبر د 11مې د حملې په اړه څه نه دي اورېدلي او د حکومت لخوا ټاکل سوي د سولې د عالي شورا مرستیال یو وار وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې دی فکر نه کوي چې القاعده به د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په حمله کې لاس لري. ورځپاڼه پوښتنه کوي په دغسې وضعیت کې موږ له دې خلکو څه توقع کولای سو چې کله یې بهرني ځواکونه هېواد ته ورسي او کله ناکله ملکي خلک د دغو ځواکونو په حملو کې ووژل او زخمیان سي. روسپانه وایي چې امریکایانو په افغانستان کې د دښمن د له منځه وړلو لپاره خپل تعهد هغومره نه و ټینګ کړی چې اړتیا یې وه، ځکه جمهور رئیس بوش په عراق کې د پوځي ماموریت په خاطر له دغې جګړې پام اړولی و. له همدې امله طالبان پاتې سول او حتی په قوت بېرته راوګرځېدل. کله چې جمهور رئیس اوباما افغانستان ته د پیسو او زیاتو عسکرو د استولو پریکړه وکړه، شایي د افغانانو حوصله ختم ته نږدې سوې وه.
دا ونی افغان میرمنو د لمړي ځل لپاره د موقع تر لاسه کړ چې د خپل کورنۍ د قربانیانو پاتې شوی یادګارونه ننداري ته وړاندې کړي. د شنبې په ورځ په کابل کې د کاناډا په سفارت کې د بشري حقوقو او دیموکراسي مؤسسې لخوا یو نندارتون پرانستل شو چې د جنگ د قربانیانو پاتې شوی یادګارونه پکې ننداري ته وړاندې شول. په دغه نندارتون کې هغو میرمنو ګډون کړی و چې په تیرو دیرشو کلونو کې د کورنۍ غړي د جنگ جګړو قربانیان شوي وو. اسدالله الدین راته په دې اړه معلومات راکوي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د هغو کسانو خاطرې او پاتې یادګارونه نندارې ته کېښودل شول چې په تیرو دیرشو کلونو کې د جنگ جګړو قرباني شوي وو. په دغه نندارتون کې شلو افغان میرمنو برخه اخیستې وه او هرې میرمنې د خپل قرباني خاوند، پلار، ورور یا د کورنۍ د نورو غړو یادګارونه پر یو میز غوړولي وو. د نندارتون ګډونوالې میرمنې خفه ښکارېدې او ویل یې چې د قربانیانو پاتې شوي یادګارونه یې زړونه ډېر دردوي. د دغه نندارتون یوې ګډونوالې میرمن بصیرې ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ دیارلس غړي یې د جنگ جګړو قرباني شوي دي او د هغوی پاتې شوي یادګارونه یې د نندارتون ته راوړي.
دغه تصویرونه چې وینې دغه ټول مې د شهیدانو دي. موږ دیارلس نفره شهیدان د خپل د کور ورکړي دي. دغه کالي چې وینې دا د شهیدانو دي، دا ټوټه راته پاتې ده. دغه کالي چې دی د مال کې وچې مو شپه کله نه لور شهید شه، دغه نوم زکیه و دغه کالي دي چې پاتې دي. دغه بشقاب دغه پیاله د مخ شهیدانو و چې دغه شهیدان تصویرونه چې وینې چې په دې کې چای خوړه
نمایش کې د خپل شهیدانو کالی خیدی پیالای خیدا بورسو فتی خیدی دغه وخت کله چې تاسو دغه شی ګورئ د خپل شهیدانو څه فکر کوئ، څه احساس کوئ؟
والله ډیر تلخ احساس کوم. دا شم کله بخی ډیر تلخ احساس مې کوم چې دا مې ټول بیا بالښت کې کړی پټ کړی و ما وېڅ ته کتل نه شو.
ل میرمن بصیر څخه مو پختل چې د قربانیانو دغه پاتې شوی یادګارونه ورته څومره ارزښت لري. هغه په جواب کې وویل
دلته ما یادګار راوړی دی. دا یادګار د همغه لاس کې لګېدلی ده، د همغه یادونه ده، د همغه ته ډېر زیات ارزښت لري. زه په تو باندې ژوندی یم.
مه پرور بل میرمن ده چې د خپل قرباني خاوند او ورور یادګارونه یې نندارې ته ایښي وو. د مه پرور مخې ته په غوړېدلې میز شنې او پستې رنګه جامې هم ایښي وې او ویل یې چې دغه رنګ د خاوند ډیر خوښېده.
دلته ما د خپل شهید عکس نندارې ته ایښی. دا شیرونو یو کتاب دی چې د به همیشه مطالعه کوو او بل شین او پستې رنګ دی چې د به په ژوندون ډیر خوښوه.
مهپرور وای د نندارتون فضا ډیره خفه کړه، ځکه چې د داسې کسانو یادګارونه پکې ننداري ته وړاندې شوي چې اوس د خاورو لاندې دي.
زه ډیره خفه کیږم. دلته چې راننه وتم د خپل قرباني ورور پاکس مې سترګې ولګېدې. په رښتیا هم ډیره خفه شوم.
د نندارتون فضا په رښتیا هم ډیره غمجنه وه. دلته یو داسې میرمن هم راغلی وه چې د خپل واده شین شال ننداري ته ایښی وو او ویل یې کله چې دغه شال ته ګوري نو قرباني خاوند یې ورپه زړه کیږي. دغه میرمن نرګس نومیږي او وایي چې خاوند یې د طالبانو په وخت کې لومړی زنداني او بیا ووژل شو.
دلته
مې دا د ډېر پاتې شونی شیان نندارې ته ایښي. د کتابونه دي چې مطالعه کول به یې، شعرونه یې دي، د واده شال مې دی، د خاوند پټو مې دی، او په زندان کې چې په لاس باندې ځینې شیان جوړ کړي هغه هم نندارې ته ایښودل شوي.
کریمه یوه بله مېرمن وه چې د خپل قرباني پلار یو لاسي ساعت یې نندارې ته ایښی و. کریمه وایي پلار یې صاحب منصب و، طالبانو له کوره لاس تړلی بوته او تر اوسه یې مړی ژوندی نه ده معلوم.
زما نوم کریمه ده. دلته نمایش د پلار مې عکسونه ده او د هغه نور شی خو پاتې نه ده، یو لاس ساعت. پلار مې یو شپې په کور کې و، ناوخته شپې و، طالبان راغلی و، پلار مې لاسونه یې بسته که سترګونه یې بسته که پوه نه یم چې هغه مړ شوی ده که ژوندی ده.
د نندارتون د ګډونوالو لویه غوښتنه دا وه چې حکومت ورته یو داسې ځای جوړ کړي چې هلته دوی د خپلو قربانیانو یادګارونه وساتي. له دغو مېرمنو پرته په افغانستان کې سلګونه نورې داسې مېرمنې شته چې په تیرو دیرشو کلونو کې یې د جنګ جګړو له امله د کورنۍ غړي قرباني شوي دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عبیدالله له غزنی څخه لیکي، د عالمانو شورا ولې یوازې د ښځو په اړه خبرې کوي؟ ولې دوی د درغلیو په باب او د ډیرو نورو ستونزو په اړه باندې خبرې نه کوي؟ په افغانستان کې ډیر زیات اسلام ضد کارونه کیږي، ولې دوی پر ښځو د ظلمونو یادونه نه کوي؟ خو له کونړ محمد احمد الدین نوری لیکي، د عالمانو شورا ډیر ښه کړي، ښځې باید بې له محرمه سفر ونه کړي. اتنی می بجیدی قسیم سولمل د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
ټاکل شوی ده چې نن به د ولسمشر کرزی د کابینې وروستي درې کاندید وزیران ولسی جرګې ته د خپل پلانونو په اړه توضیحات ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ایران ته خبرداری ورکړ چې د اړتیا په صورت کې د متحده ایالاتو او د غل ګټو څخه د دفاع لپاره به د ایران په وړاندې د قوې له استعمال څخه ډډه ونه کړي. د متحده ایالاتو سمندري ځواک پرون وویل چې دوه بیړۍ یې د هغه یو ایراني په ژغورنه کې برخه واخیسته چې کښتۍ یې د فارس په خلیج کې نړېدلې وه. د ایران د بشري حقوقو مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی په 13 کالو بند محکوم سوی. نوموړی د لګول سویو دولت ضد تبلیغاتو او ملي امنیت د ګواښ د تورونو په اساس محکوم سوی دی. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین پرون د خپل پلویانو یوې غونډې ته په مسکو کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د خپل بریالیتوب ډاډ ورکړ. او د کانګو جمهوریت په مرکز کې د مهماتو په ډیپوګان کې چاودنو لږ تر لږه 206 کسه وژلې دي.
په روانه خبرونه کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو. په امریکا کې مو د انتخاباتو په اړه، البته د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند ترمنځ د سیالیو په اړه معلومات درته راټول کړي دي. خو اوس له هلمند راپور لرو. په هلمند کې ډیره اندازه نشه یي مواد او الکولي مشروبات سوځول شوي دي، او شرواکي وایي چې په دې اړه نور کار هم روان دی. د ازادي راډیو خبریال سیمې ریپورت راکوي.
د هلمند ولایت امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې د مدیریت چارواکو د تیر یو کال راهیسې یو ویشتنه نشه یي توکي نیولي وه چې د شنبه په ورځ په عام میدان کې د چارواکو او خلکو په وړاندې وسوځول شوه. د هلمند والي محمود الله منګل نشه یي توکو ته د اور اچونې پر مهال رسنیو ته وویل دغه نشه یي توکي د تیر لمریز کال په اوږدو کې د 170 چاپو او عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. ګلاب منګل وویل دمګړی په هلمند کې د کوکنارو د کار او کلي ترڅنګ د هغوی په تولید کې هم شپږ څلوېښت سلنه کمه شاغله ده.
دریو لسیزو را په دې خوا، د څلور لسیزو را په دې خوا رواج لري، او دا مشکله خبره ده چې په یو کال او یا دوه کالو کې د تریاکو کار بیخي له منځه لاړ شي. حکومت کامیابي چې په هلمند کې راغلې ده، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو د وزارت او د رهبرۍ په خاص توجه او پاملرنې سره، زه فکر کوم دا فیصدي یو ډیره د کتنې وړ فیصدي ده، او 50% په سلو کې کموالی د پام وړ کموالی دی.
منګل وویل په راتلونکو څو ورځو کې د کوکنارو د کروندو په وړاندې کمپاین پیل کېدونکی دی چې سلګونه ټراکټرونه او د پولیسو امادګي نیول سوې ده. هغه ویل سږ کال به نږدې 2000 هکتاره د کوکنارو کرل سوي کروندې په پلان کې لري چې واړول سي. په هغه نشي موادو کې چې اوس وزول سول تر ټولو ډیر لانده تریاکو چې د روان لمریز کال په وروستۍ روبه کې نیول سوي ول، هیروین، مورفین، چارس او په سلګونو کیلوګرامه نور نشي مشروبات او کلک مواد هم پکې شامل و. د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو سره د مبارزې د معاونیت مرستیال ډګر جنرال باز محمد احمدی رسنی تول د دغه نشي توکو سره 245 تنه تورن کسان هم نیول سوي دي چې اکثره د دوی د لا تحقیق لپاره څرنوالي ته سپارل سوي دي.
مقدار مواد کې امروز حریق میشه مجموعیش بیشتر از 21 تن مواد مختلف نو است که در 177 عملیات واقع دستگیر شده که در مجموع افرادی که در این عملیات ها دستگیر شده 254 نفر یا مظنون است که گرفتار شده.
په دې وروستیو درو کلونو کې په هلمند کې د نشي توکو سره مبارزه خورا جدي سوې ده. چارواکي وایي په دې اړه نږدې 45 میلیونه امریکایي ډالر لګولې دي. بزګر ته اوس هم د کوکنارو د کښت د نه کول په بدل کې کیمیاوي سره او اصلاح سوي تخمونه ورکول کیږي. خو خبرونه وایي اوس هم په هلمند کې نږدې 9000 هکتار ځمکه په کوکنارو کرل سوې ده. محمد الیاس دایی د ازادي رادیو هلمند.
او د ازادي رادیو د 1990 کال شخصیت ده. ازادي رادیو د کال په لومړۍ ورځ د 1990 کال شخصیت تر پیژني سترګې پلار وسی. زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ
اوس مهال د دې پروسې په لړ کې چې د جمهوري غوښتونکو لخوا داسې یو څوک وټاکل شي چې د سپینې ماڼۍ لپاره له جمهور رئیس اوباما سره د نومبر په میاشت کې سیالي وکړي، داسې ښکارېدل چې یو تن به مخکښ کیږي. د ګوند غړي به د جمهوري غوښتونکو ګوند لخوا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کمپاین لپاره پیاوړي کیږي او د ولسمشر اوباما په وړاندې به په ګډه درېږي. خو د دې پر ځای لا هم څلور کسه د یو بل د ناکامۍ لپاره هلې ځلې کوي. د مسوچسیت پخواني والي میت رومني تر ټولو ډېرې رایې ګټلې، خو پخواني سناتور ریک سنټروم، د ولسي جرګې پخواني رئیس نویت ګرینګیچ او د کانګریس یو غړي رن پاول ټول وایي دوی یو هم په نظر کې نه لري چې نږدې وخت کې دې د سیالۍ پریږدي. خو ولې دوی باید له دې سیالۍ لاس وانخلي؟ دوی په امریکا کې د سیاسي کاندیدانو له اړتیاو څخه ډیر اړین چې یعنی پیسې ترلاسه کړي دي. په نورو کلونو کې به چې کله یو کاندید په دې 12 ایالتونو کې بریالی نه شو نو د کاندیدیدو چانس به کم وو او د خلکو پام په ځانګړې توګه د هغو کسانو چې له کاندیدانو سره مالی مرسته کوي ډیر هغه کاندید ته شو چې د بریالیتوب چانس به ډیر وو. د لاس ویګاس یو مشهور بډای شلدن الډنسن د جمهوري غوښتونکي کاندید ګینګریچ سره مالی مرسته کوي. رن پاول ته بیا د سان فرانسیسکو میلیاردر پیټر اتلیت مرسته کوي. فروست فرایزر ریک ستورم ته مالی مرسته کوي او رامنی د شمالي کارولاینا د بیلیونر جولین رابرټسن له سخاوته برخمن دي. د یو ایس ټوډی ورځپاڼې د یو وروستي تحلیل له مخې ټولې یو په څلورمه برخه هغه پیسې چې د متحد ایالاتو د جمهوري ریاست د روان انتخاباتي کمپاین لپاره ورکړې شوي له 15 مهمو مالی مرسته کوونکو لخوا ورکول کیږي. یو له دې کسانو څخه د 12 میلیونو ډالرو چک ورکړی دی. د کمپاین یو مالی کارپو انټونی کورادو د ورځپاڼې ته ویلي چې له انتخاباتي کمپاین سره د سیاسي فعالیت کمیټې سره بیل مرستې به د جمهوري غوښتونکو سیالي پای ته ورسي. د کمیټې چې په پی ای سی مشهور دي د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزې لپاره پیسې ټولوي. اوس په ګوتو شمار میلیونرانو او بلیونرانو لپاره چې غواړي د خپل سیاسي اجنډا د هڅولو لپاره پیسې ولګوي د سیاسي فعالیت د کمیټې په یوې وسیلې بدل شوي دي. د دوی په اجنډا کې ډېر مسایل شامل دي لکه په شتمنو باندې د کم ټاکس وضع کول او د دوی پر کاروبار باندې د لږو مقررو ایښودل، د ابورشن یا د ماشوم د زیانولو او له همجنسانو سره د ودونو پر ضد د قوانینو رامنځته کول دي. د ایران د اټومي پروګرام مسله چې د هیواد د اټومي وسلې له جوړولو لري کړي د شیلدن الډلسن د اجنډا عمده مسله ده، ځکه چې د اسرائیل یو له ډیرو سختو پلویانو څخه دی. ټاکل شوی ده چې راتلونکي سې شنبې د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند لخوا د یو کاندید د انتخاب لپاره د امریکا په 10 ایالتونو کې رای ګیري وشي. د سې شنبې د ورځې د رای ګټونکو بعد د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې د جمهوري غوښتونکو له لوري د جمهور رئیس اوباما په مقابل کې دریږي.
گل افغانی سندری هر ورځ له آزادی رادیو نه 100.15 اف ام او منځنی چپه 1280
ټکری را واخله غمون پرېکړه ورک مزدور خړلې یا ما زخدل
زمان پوستی پتا ده آزادی راژیو پوست بخش میره چور لسیا ویا ده سندر و ملمانه خبرانه کابل افغانستان ده خبرانه تاسی هر روز ده غرمیل دولس بجوند ده ماسکشون تریوی بجی هر روز ده آزادی راژیو لی چپو نواورین
چه خبر نه
دتا بهیر کبا پیادیم
زی چی قدم پا قدم گدم تا یادوما
ده ازادی راژیو گران وردون کو محترم دوستانو سلامونم اومنی پا دی هیله چه تردید مرو جوڑ خواخ و بریلی و سی داده بیام دتا سی ورکشوی عزیزان او دوستان لطو داغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم ګرانو محترمو اوریدونکو که تاسو مخبل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې لینې کمرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینو اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو کسانو په هکله یې معلومات موږ ته رالیږلي دي. د دغه پیغامونو په څنګ کې به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه هم درواورو په کومه کې چې تاسې محترم اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415. ګران اوریدونکو محترم دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د پروګرام په پیل کې به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه در واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اول به هغه یو پیغام ته راسو چې یو ګران ورور د خپل ځان په هکله ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. دی خپل نوم عبدالقدیر ښیي او وایي چې د پاکستان له حاجي کمپ څخه چې هغه وخت دی 10 کلن و ورک شوی دی. دی اوس په افغانستان کې ژوند کوي او وایي چې د اسلام زوی دی. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. دار له سلامه زه عبدالحجیب نورم د اسلام زوی یم. د جمیل الطاف مشتاق راوی یم. زما لس کال کېږي چې زه د پاکستان حاجي کمپ نه ورک شوی یم. قوم ولس کلمې موږ زه مال هغه وخت کې زه یو کلمې چې له کوره ورک شو زه اوس په افغانستان کې یم. زما دا ایمان کزما پلار اوري زما تر اوري زما ماما جان اوري یمو چې کاوري ما پیژني ما باندې پیژني زه شمیره اتوا پتی صفر یو اویا درې پنځه نو او بخانه صفر یو اویا پنځه دش دریدش دریدش دریدش.
د محترم عبدالقادر کورنۍ کا دغه پیغام اوریدلی وینو لطفا دې ورته تلیفون وکړي. اوس به تاسو ته هغه یو تلیفوني پیغام در واورو چې یو ګران ورور په نامه د سمیع الله له ترینکوټ را لېږلی دی، او دی په خپل پیغام کې وایي چې د یو شخص په هکله چې نوم یې محمد دین ده او د پلار نوم یې عید محمد دی معلومات لري. د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام به واورو، خو دغه محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به پیغام واورو، پس له پیغامه به زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم.
سمیع الله د ترینکوټ نه خبرې کوم. دما سره دلته یو مرګره ده په نام د محمد دین. دا څلور پنځه کاله کېږي چې له کوره راغلی ده، او د کور معلومات نشته. اوس هغه که د چا دا نفر له چا نه دره کوي، یو څوک یې معلومات کول غواړي، نو ما ته شماره زنګ ووایي او خپل نفر دې ځان سره بوځي. نوم یې محمد دین ده، د پلار نوم یې عید محمد ده. ما ډېر وخت کېږي چې دلته له مونږ سره اوسي، خپل کور معلومات یې نشته، خو کله که تا ته کول غواړي ما ته د دې نمبر زنګ ووایي. سلام علیکم.
ګرانو دوستانو، که تاسو د محمد دین په هکله معلومات غواړئ، په دغې شمېره چې د سمیع الله ده او د ترینکوټ نه یې موږ ته تلیفون کړی دی تلیفون وکړئ. 0093 دا د افغانستان کوډ ده، 00004 05. د تلیفون شمېره یې واره بیا وایم، 0093 دا د افغانستان کوډ ده، 00004 05.
تاسی د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران دوستانو، راځي چې اوس د کریم ورور تلیفوني پیغام واورو. د خپل پیغام کې وایي چې د یو شخص په اړه چې رحمت الله نو میږي معلومات لري. دغه تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
زه کریم یم، د وردګو د ولایت د سید آباد ولسوالۍ د لوړی د کلي. زما سره یو هلک دی چې د یوورسې دوورسې کالو دی. زما سره د درې میاشتې کې بیا یې که خپل خپلوان څوک وي په نامه د رحمت الله دی. ما ته دې په دې لمبر زنګ وایي، 0508 څوارلس ناویا دریدش تریتر شماره بیا تکرارم، 0508 څوارلس ناویا دریدش.
ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، اوس به تاسو ته هغه یو تلیفوني پیغام چې له پکتیا نه یو اوریدونکو مونږ ته رالېږلی دی خپل نوم یې نه دی ویلی، خو په پیغام کې ویلي چې د یو شخص په هکله چې نوم یې بدل کړی دی او د جلال آباد د بیسودو څخه ده معلومات لري. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
زه پکتیا ولایت اوسېدونکی یم، او یو ورور زما سره ده له 14 کاله کېږي چې زه پېژنم. نوم یې بدل کړی ده، خو د جلال آباد بیسودو د ولسوالۍ ده. د پلار نوم یې سید امیرجان ده، په کوم ساپی ده. که تاسو د ده په هکله معلومات غواړئ، یا ما ته په دغه شمېره زنګ ووکړئ، 0508 15 18 15 14. شماره یو ځل بیا تکراروم، 0508 15 18 15 14.
ګران دوستانو، محترم اوریدونکو، اوس به تاسو ته هغه یو تلیفوني پیغام در واورو چې زموږ ګران اوریدونکی سید احمد د کندهار له میوند څخه را لېږلی دی. دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې هلته د دوی په کلي کې یوه ازبکه ښځه ده، او که دوستان یې د دغې ښځې په هکله څه معلومات غواړي نو دغه محترم ورور ته دې تلیفون وکړي. راځئ چې دغه پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه سید احمد اجل د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو سره د تلیفون پر لیکه یم، د شلیه د کلي څخه. دلته یو ښځه ده چې تور کالي یې په تن کې بخمل او پنډ پوړن یې پر سر دي. دا وایي وایي زه ازبکه یم، په پښتو ژبه خبرې نشي کولی. که هر څوک د قریب وي زموږ سره دې پر دغه شمهره تماس ونیسي، 0508 1491 3 4 6. شماره یو ځل بیا وایم، 0508 1491 3 4 6.
زه عبدالله د پراوړه د پښتو سره خبرې کوم.
زمر سره په کراچی کې یو کس وته ده تقریبا سن بیا څلوېښت کال په شاوخوا و. نوم یې هغه محمد و او ژبه فارسي او فارسي ویله. د هغه پر نس باندې چې ویشتل سوی نشانګر و په نس باندې ویشتل سوی یو ویشت کال ویشتل سوی په نس و. اته کله کې چې زمر سره وسېدلی څو مرکز دلته راغلی یم که څوک دغه باره کې معلومات غواړي نو ما ترې په دغه شمېره ټلیفون نه کې صفر واړ بیا نس و یولس
جلال آباد معلومات
د تا بهیر کب په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
دا ورکو شو عزیزانو د لټي پروگرام د ازادي رادیو دا پروگرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي د دې پروگرام اوریدل مهروي ګوندستا سو کوم رکزیس پکې پیدا شي
ګران اوریدونکو محترم دوستانو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ د ټلیفون شمیرې ولیکئ ځکه چې وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم عزیز د خوست ولایت خبرې زما یو پیغوی د لاس کله کې چې ورک شوی دا هر چا دې پته وي دې لمبار دې ځنګ کې رجول یې نن دا تر اوسه نه نه یو اتیا یو پنځوس پنځه
میں بابائی جان دے او مکھیت میں کندار ولایت تھی زما وروچ اور مسجد میں میرے دا جال باکل میں سے اب دا حجی زئی لاس کال کی تقریبا پتا شاو خا کے ل پیشور بابا انا لخپل کور وتلی کدی دا جا اور یہ ہم پار چا معلومات تھی تے میں خبرنی لم کہ دی فدوغ ٹیلیفون اس میرو تماس ہونی تھی تے ٹیلیفون اس میری جی سپر ناویا سپر سپورٹ پنڈو سلیر وچ سپر درے ٹیلیفون بلش میرا دا سپر اویا ندیش دنی وی او اس او شپولویش د ټلیفون شمیرې او زل بیا تکرارم صفر ناویا صفر شپول شینځو سلیر ویش صفر درې د ټلیفون بل شمیرې د صفر اویا نه دیش دنی وی او اس او شپولویش.
الو سلام علیکم زه محمد خان د کابل د ولایت فرده د ورساله او سیدین کای زما او د خلاص زوی دی حکم جان نومیږي تقریبا 12 کال کیږي را بده نظر کړای تو پتا لري او زه چاته معلومات دي په دې شمیره ده ټلیفون کې صفر و اته نه پنځه سوه پنځوس دوه څلور نه
پرمن ولایت ما یو عزیز ورکشو په نامه د محمد صابر ولد عبدالجان د یو ورور نوم محمد جان د بل الله محمد خسر نوم علي ګل دا دوه کاله کېږي چې ګردرس خور کې ندرکه شوی ده د پوه لکه څوک معلومات لري ازادي راډیو داری په تماس کښي دوه لکه افغانۍ جایزه لري خدای پامان.
زما یو ورور ده د دولس کاله کېږي چې ورته د عالمګل په نامه د بانجې زوی دی د پکتیکا ولایت د سرودو ولسوالۍ اوسېدونکی ده که هر چا ته معلومات دي په دغه شماره دې ما ته زنګ وایي صفر واده نویس پنځه نوي پنځه صفر نه.
السلام علیکم زه وای جلال لوګر ولایت راځم یو سالي خبرې کوم ما اندوال لا بل نوی نه میږي چې درې نه شي کیږي د کابل په لور تلای دا غو سال او اول موږ لرو تاسو نه خواهش کیږي کاچا دې پتا او ورته معلومه یا څه معلومات لري څه پر واغا نه شي ته درېش ته دا اوس او په دې اسلام نه په ټلیفون کې
زاو دن ودود دا سرانانو دا چم پا چه خبری کوم زما دا آکا زیده پا نامه دا ما درسل نمیزی دا محمود پا کر زیده دا مجد آکا و را رده ایغس دل ودود خبری کوم کده دا پاک لار چوک درک لری زمش سر پا دا تلیبون پر دو غدوش مارو تماس نوال آیسیم. سپر دریس و دوا یویش درود سلویش نس و آتش پیتا بیاد تیلپون شمارا تکرارم سپر دریس و دوا یویش درود سلویش نس و آتش پیتا
زرم دلمنان دستمان کنم ولایت بجیگی بانجی دکلی سخورت تاست پیغام پریردم زما د کاکا زوی محمد نذیر میږي د پنځه نیم کاله را په دې خوب کې تر اخیستو دی که هر چا ته یې معلومات وي په ذکر کېدونکي شمېرې دي تماس ونیسي د ټېلیفون شمېره ده 0 اویا 40 90 4 6 تکرار 0 اویا 40 90 4 6
محمد علی او جنان سره مشهور دی او پلار نوم یې نیاز محمد دی محمد نبی او حضرت علی دورونو نوماند دی لکه له هاشا د سیسار د اردو د کوي چې دونکو دی د ټولس کال کې چې د هرات سره یې موټر سره او موټر د پیډانسو په دې نظر کې وو نو د مهربانۍ نه مخ دی په دې سره اړیکه ونیسي و سپر چلور یو اکر سپر نو سپر
زه به هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه حجي استاد خبره کوم چې زما یو انډوال دی نورجان په نامه شنانوای دی زما څه د یوې میاشتې څه نظاره کوي که چیرې چاته معلومات چې په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 اوه 0 4 4 8 3 5 4 0 لس زره افغانۍ جایزه ده که چیرې چاته معلومات وي ما ته دې زنګ ووهي یا دی خپل اوري ما ته دې زنګ ووهي وسلام
زه نوم یې قدرتالله د پلار نه حاجي شامزه ولایت کابل ولسوالۍ اوسېږي د ګلدرک کلي نه خبرې کوم زما یو ورور ده نوم یې شفیالله ده د لس کاله کېږي چې نظره کسه وایي که چاته معلومات وي یو ورور مې اول محبالله ده دوهم پسې نجیبالله ده دویم درېم مطیالله ده او اخري نوم یې ورکی ورور یې قدرتالله ده په هر چاته معلومات وي پوه سرې دغه شمېرو سره د اړیکه ونیسي 0 اوه 10 4 5 1 او بله شمېره مې د مشر ورور ده 0 اوه 9 1 5 10 2 9 9
الو السلام علیکم زاحد رحیم ز رزګان ولایت نه خبر کوم زما یو د خالص زی ورکتی چې نوم یې مجو دی د څلور پنځه کاله کېږي چې برکت دې معلوم نو که هر چا ته معلومات وي په دې شمېره دې ما ته زنګ وي 0 اوه 4 4 8 3 9 6 بله شمېره ده 0 اوه 4 4 8 8 9 3
سلام علیکم زهرو زمامت د زابل ولایت شاجوی د ولسوالۍ د هلال د چینو اوسېدونکی چې اوس چلم په پاکستان کې د پردیسي شپې او ورځې سبا کوم زما یو د کاکا زوی د سي نوم یې حاجي نور محمد ده دا دوه کاله کېږي چې نادره کسوی ده که هر چا ته پته وي یا چا ته معلوم وي موږ ته دې پر دغه نمبر باندې معلومات راکړي 0 اوه 8 5 8 5 5 6 که هر چا ته د معلومات موږ ته په لاس راکړي 1 لک افغانۍ د ده پر سر یې سي دي سلام علیکم
الو زری پکتیکا ولایت دی اخی اخیله د شاله ده زیږ کوم دی نو غوی له کلی نو یو ما ماده د تر اسکار کیږي شو رک ده کار چا د نه قبلان می جزاد الرحمن میرم کار چا د په حالت کله معلومات ما په دیش ما رزم ګوي 0 اوه 0 2 4 0 3 1 5 0 والسلام
السلام علیکم زه بسم الله جان د کابل ولایت ته تاول او سوالي د خاصیل او د قاری خبرې کوم از موږ د کلی دلته یو سړی دی او د خلیل په نوم دا ډېر وخت چې د کور نه دره کوي مې د مړي او د معلومات شته او نه د ژوندي نو مې ربانې د مخې د خدای اسماء راځي ته زنګ وایي 0 اوه 4 9 5 5 3 5 ماره ورګیا وایي 0 اوه 4 9 5 5 3 5 وسلام
ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ.
که مورک عزیز لطوی نو کولی شی چه پدغ شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریگدی 00-4-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- ازادي راديو ګران اوریدونکو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکسوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو موږ ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. د نن ورځې لپاره دغه پروګرام همدومره و. زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګراممو په خدای سپارم. که دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې نوی اورېدلی، تاسو د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده ازادي راډیو ټکی کوم، ازادي راډیو ټکی او آر جی. د نن ورځې لپاره همدومره. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
اتصالاتو د شرکت ګډونکوونکو کولای شي د ازادي راډیو بیلا بیل خبرونه د خپلو موبایلونو لارې واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډونکوونکو یاست، لا تاسو واتنی مشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه ورکړئ او د موبایل لارې واوري.